رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري اجرایوي رئیس عبدالله په جمهور رئیس غنی انتقادونه کړی دي د سوریې نه رسیدلي راپورټونه وایي چې روسي هغه اوربان مات کړی دی چې په خپلې د ټینګولو ژمنه کړې و او ترکیه په کوردی اغیانو باندې هوایی حمله کړی دی. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلی دی چې امریکا غواړي چې هند له افغانستان سره په امنیتی برخو کې نور مرستې هم وکړي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه د آشناټک د نن شپې په خبرونه کې په دې باندې بحث کوو چې څنګه کېدای شي هغو خلکو ته مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي نه لري د دغسې ټکنالوژۍ نه د استفادې زمینه مساعده شي. د پروګرام کوربه روخان نورزاده وروسته خبرونه کې برخه اخیستی شي. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې نن هم جګړه روانه وه. چارواکي وایي چې د ناوې په ولسوالۍ کې په پرونۍ جګړه کې وسوال مخالفینو ته ډېر تلفات اوښتي دي. بل پلو ته د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې په هلمند کې به د مخالفینو د ځپلو دپاره ډېر زر عملیات پیل شي. اجرایوي رئیس عبدالله په جمهور رئیس غنی باندې انتقادونه کړي دي. هغه ویلي دي چې د روان حالت ناراضي نه دی او د شنبې په ورځ به د جمهور رئیس اشرف غنی سره خبرې وکړي. عبدالله د جمهور رئیس غنی د حکومت په طرز انتقادونه وکړل. هغه ځوانانو ته په وینا کې ویلي دي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقتنامه که د جمهور رئیس د امر د ویټو په معنا نه ده نو د خودسرۍ په معنا هم نه ده. ښاغلي عبدالله جمهور رئیس غنی ته په خطاب کې ویلي دي چې د حکومت د جمهور رئیس سره په دریو میاشتو کې ورته د یو په یو ملاقات زمینه نه ده مساعده شوې. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه پورې د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په حق لا څه نه دي ویلي. جمهور رئیس غنی نن په جلا جلا فرمانونو کې ملیحه حسن د ښځو په خلاف د تشدد د مبارزې په برخه کې د لوی سرانوالۍ د مرستیالې په توګه ټاکلې ده او وحید الله ارغون یې د لوی سرانوالۍ د مالی او اداري مسؤل په توګه ټاکلی دی. دا اول ځل دی چې د ښځو په خلاف د تشدد سره د مبارزې په خاطر په لوی سرانوالۍ کې داسې یو پوست اعلانېږي. جمهور رئیس غنی په دریم فرمان کې د ولایاتو او مرکز په سرانوالیو کې 55 نور کسان هم په کار ګمارلی دي. د پاکستان د بارانیو چارو وزارت ویلی دي چې د افغانستان حکومت ورته ویلی دي چې د هغه پاکستانی هلیکوپټر د عملی د خلاصولو لپاره به هڅې پیل کړي چې سور زمخ کې په لوګر کې رالوېدلی و. د رویټرز خبری آژانس وایي چې د پاکستان د بارانیو چارو د وزارت نطاق نفیس زکریان نوویل چې په لویدلي هلیکوپټر کې یو روسی او شپږ پاکستانیان سپاره وو. هغه وویل کابل پاکستان ته خبر ورکړ چې په هلیکوپټر کې سپاره کسان ژوندي دي او د قومي مشرانو په مرسته یې د ژغورنې الیزلې روانې دي. ښاغلي زکریا ونوویل چې د هلیکوپټر عمله چا نیولې ده خو د افغانستان حکومت ویلي دي چې نیول شوي کسان د طالبانو سره دي. د پاکستانی طالبانو د یو قومندان له قوله اسوسییټډ پریس ویلي دي چې برمته شوي کسان په لوګر کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان سره دي. په کوټه کې نن د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 14 کسه ټپي شوي دي. په دې خار کې سور زمخ کې هم په یو روغتون کې ځانمرګ برید شو چې څلور او یا کسې چې زیاتره وکیلانو ووژل. د بلوچستان د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلی دی چې چاودنه د کوټې په زرغون روټ کې د پولیسو په هغه موټر باندې شوې ده چې د یو قاضي د موټر امنیت ساتلو. بوکتی ویلی دی قاضي ته تاوان نه دی رسیدلې او دغه په قول د برید هدف پولیسو. د پیښې د سیمې نه د جیو تلویزیون ویډیوګانې ښیي چې د برید نه وروسته د پیښې په ځای کې خلک نه و راټول شوي دا ځکه چې خلکو ویره درلوده چې داسې نه شي چې بله چاودنه وشي. د کوټه د سیول هسپتال په نامه د روغتون یو کارکونکو عبدالرحمن میانخیل ویلی دی دیار لسټپیان روغتون ته وړل شوی دی چې څلوري امنیتی کسانو. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د سوریې نه رسیدلي رپورټونه وایي چې روسیې هغه اوربند مات کړی دی چې په خپله یې د ټینګولو ژمنه کړې وه. د دې خبر تفصیل حسیب الکوزای لولي.
مطبوعات ویلي دي چې په حلب کې باید اوربند نن د سهار په 10:30 بجو نافذ شوی وای، خو په سیمه کې جګړه روانه وه. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د سوریې د حلب ښار ته د بشري مرستو د رسولو لپاره به هر ورځ د 3 ساعتونو لپاره اوربند مراتي. روسیه پرون دغه اعلان وروسته لیدې نه وکی چې ملګرو ملتونو د سوریه په جګړه کې په داخلو خواو ژغ وکی چې حالات تدې د بشری مرستو د رسولو د پاره اوربند وکی. د 3 ساعتونو اوربند به هر ورځ د سهار د 10 بجو نه د ماپښین 3 بجې پورې دمه پیدا کوي. خو د رویټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې د اوربند په ټاکل سوي ساعتونو کې د 1 ساعت لپاره جګړه روانه وه. د سوریه د حکومت د مخالفو وسوالو یو ویان ویلی دی چې اوربند نه دی رعایت شوی. پر پلاوت ریپورټونه وایي چې د سوریه حکومتي هلیکوپټرو په حالت کې څلور بیلری بمونه استعمال کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې بمباریو څلور کسان وژلي او څلور کسان نور یې ټپیان کړي دي. که څه هم دغه ډلې په مستقیمه توګه دانې دي تایید کړي چې په بیلری بمونو کې یو یې د کلورینو د غاز نه ډکو، خو دا خبره یې کړې ده چې په ټپیانو کې جنو یې د سایستلو مشکل درلودلی. حسیب الکوزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. ترکیه د عراق په شمال کې په کوردی اغیانو باندې هوایی حمله وکړي او په استانبول کې د بمونو د اغو مرګانه او حمله نو وروسته چې ملامتي په اغیانو چول شوې ده، د کوردانو په طرفدارو سیاسي دفترونو باندې چاپی اچولې دي. د ترکیه دولتي مطبوعاتو ویل په هوایی حمله کې د سینیات هفتانین په سیمه کې یو شمیر وسلوال وژل شوې دي. ترکیه د کوردستان د کارګر ګوند یعنی پی کی کی د غړو په ضد د خپل کمپین دی یوې برخې په هیڅ کله کله دغه سي هوایی حمله کړې دي چې د 16 رئیس بغاوت دامه لري. پولیسو نن سهار د استانبول په خار کې د کوردانو د خلق د دیموکراتیک ګوند طرفدارانو د دفترونو په شمول 16 حمله وکړي او 18 مشکوک کسان ونیول او توقیف کړل. پرون د چهارشنبه په ورځ په عین وخت کې 2 ځله بمباری وشوه. د کیزل ټیپ په خارګوټي کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 3 تنه ووژل شول او د دیار بکر په یو تاریخي برخه کې د موټر بم په حمله کې 15 تنه ووژل شول. دا دواړه بمونه د پولیسو موټرونو ته ایښودل شوي وو، خو عموما ولسی خلک پکې ووژل شول. همدغه راز د مخکنی بم چاونې ملامتي هم په کوردی اغیانو اچول شوې ده چې 4 عسكر پکې ووژل شوي او 9 نور د عراق سره په سرحد کې زخمي شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشکاشر په دغه حمله کې د وژل شوو او زخمی شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او په دې مناسبت بیان کړي د ترکیه سره چې د تروریزم په ضد جګړه کوي د واشنگتن د پیوستون څرګند کړي ده. امریکا د ترکیه سره نږدې همکاري ته متحده ده. تیر کال د پی کی کی سره د اوربند ماتېدو رئیس د ترکیه د امنیتي قواو د 600 زیات پرسونل او د پی کی کی زرګونه وسلوال وژل شوی دي. دا خبر د ترکیه اناتولی خبری آژانس ورکړی دی. د بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې سلګونه ولسی خلک هم په دې جګړو کې مړه شوی دي. او د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ترامپ په عراق او سوریه کې د جمهور رئیس اوباما په پالیسیو اعتراضونه کړی دي. هغه حتی دا ادعا هم کړې ده چې ګوند اوباما د اسلامي دولت د تروریستي ډلې مؤسس ده. ترامپ دغه خبره پرون په فلوریدا کې د انتخاباتي کمپین په وخت کې خپل طرفدارانو ته وکړه. ترامپ په خپل خبرو کې دا ادعا هم کړې ده چې هیلری کلینټن هم د اسلامي دولت د مؤسسینو نه ده. د دغه سرګندونو نه مخکې ترامپ ویلي و چې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د هغو پالیسیو طرفدار ده چې تروریستي ګروپ یې منځ ته راوست. خو ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا په موجوده حکومت خپل اعتراضونه زیات کړل. د ترامپ جنجالي بیانیو او په مخالفینو باندې زغرد ویناګانو په جمهوریت غوښتونکو کې ګوند کې درزه چولې ده. د ګوند زنې وتل غړي د کاندیدټوب مخالفت کوي او غندي او وایي چې د ملک رهبرۍ ته مناسب شخص نه ده. او د اکوادور حکومت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سویډن تحقیق کوونکو ته به اجازه ورکړي چې د ویکی لیکس د مؤسس جولین اسانج سره په لندن کې د اکوادور په سفارت کې مرکه وکړي. د مرکه د شرایطو په سر د جنجال له کبله دغه مرکه 4 کاله ځنډیدلې ده. د اکوادور بیانیه وایي چې دا مرکه به په راتلونکو هفتو کې وشي، مګر تر اوسه ورته نیټه نه ده ټاکل شوې. اسانج په 2012 کال کې د سیاسي پناهندګۍ نه وروسته په لندن کې د اکوادور په سفارت کې دیره ده. د سویډن سرنوالان غواړي چې د هغو تورونو په باره کې ورنه تحقیقات وکړي چې یوې ښځې داوه کړې ده چې په 2010 کال کې